برنامه خواهد گفت. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. ساعت 8 بجې شوې، د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او په لړ کې د خبری مطالبو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د دفاع پوخانی وزیر وای امریکا باید له افغانستانه د پوځیانو تر ایستلو مخکې یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ټینګ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي او د پاکستان د بلوچستان په ګوادر کې پر یوه هوټل برید شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي هڅې چټکی کړي دي. په کابل او څو نورو ولایتونو کې د وروستیو هدفي وژنو له کبله دینی عالمان، ځینې بانفوس کسان او تحصیل کړي ځوانان په نښه شوي دي. پرون په کابل کې د تلویزیوني خپرونو یوه پخوانۍ وینده او د ولسي جرګې د کلتوري او دینی چارو د کمیسیون سلاکار مینه منګل ووژل شوه. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی وای دوی د دغسې وژنو د مخنیوي هڅې کړي دي.
هدفي وژنې په ګډ ګډ د افغانستان کې او په مرکز کابل کې د کمې شوې دي. په دې وروستیو کې زموږ هڅه همدغه ده چې دښمنان د افغانستان د خلکو دښمنان هغه هم ته هدفي وژن لاندې خپله موږ راولو. په دې برخه کې ډیری فعالیتونه شوي دي. اپراتیفي عملیات زموږ وختن فوختن ترسره کیږي.
ښاغلی رحیمی هم دراز ویل ځینې هدفي وژنې شخصي، ځینې جنایي او نورې تروریستي جنبه لري. په وروستیو کې په ننګرهار کې هم د هدفي وژنو پر زیاتېدو ځایي خلکو شکایتونه کړي دي. په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د داعش ډلې د جلب و جذب یو قومندان نیول شوی دی. چارواکي وایي د ملا عبدالسلام په نوم د داعش ډلې دغه قومندان د خپلې ډلې لیکو ته د کسانو د جلب لپاره له کونړ ولایت څخه کندهار ته ورغلی و. په دې اړه وروسته تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر وایي که امریکایي پوځیان ناڅاپه له افغانستانه ووزي دا واقعي خطر شته چې طالبان بیا پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړي. رابرټ ګیټس پرون شنبه د امریکا له سی بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل امریکا باید له افغانستانه د پوځیانو تر ایستلو مخکې دا یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ثابت او ټینګ دی. ښاغلی ګیټس د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې د ښځو د حقونو پر کمزوري کېدو هم اندېښنه وشوده. رابرټ ګیټس له 2008 څخه تر 2011 میلادي کال پورې د امریکا دفاع وزیر و. د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د امریکا د حکومت ځینو سرچینو اعلان وکړ چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د افغان ځواکونو د ملاتړ له بودیجې هم څه باندې 600 میلیون ډالره بیلې کړی شوي دي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یوه عصري هوټل حمله وکړه. په حمله کې درې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. پولیس وایي حمله کوونکو چې سپکې وسلې او لاسي بمونه ورسره ول. لومړی د هوټل یو ساتونکی وواژه او بیا هوټل ته دننه شول. د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر حملې وروسته د پیشي ساحې ته ورسېدل په پیرل کانټینینټل هوټل کې له حمله کوونکو سره څو ساعته په جګړه بوخت. د پاکستان یو جګپوري امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل څلور واړه حمله کوونکي وژل شوي دي. وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې په دې حمله کې درو تنو برخه درلوده چې درې واړه وژل شوي دي. د بلوچستان د ازادۍ د پوز په نوم بلتون پالې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د ازبکستان د اطلاعاتو او ډلیزو ارتباطاتو ادارې مشر وویل په دغه هیواد کې تر لسو د زیاتو خبري او د بشري حقونو د ویبپاڼو فعالیت بیرته پیل شوی دی. کامل عالم جانوف د جمعې په ورځ په فیسبوک کې لیکلي مشخص تخنیکي مسایل حل شوي او خلک کولی شي بیا دا ویبپاڼې وګوري. په ازبکستان کې ځینې ویبپاڼې له 2004 میلادي کال راهیسې بندې یا بلاک دي. عالم جانوف ویلي په دغو ویبپاڼو کې چې فعالیت ته بیا اجازه ورکړی شوې د بی بی سی ازبکي څنګه امریکا ژغ، دوچې ویلې، یورو ایشیا نت آسیا تیرا او نور معلوماتی پانی شامل دی. خود ازبکستان د دغه چارواکی په فیسبوکی پیغام کې د ازادي رادیو د ازبکی سرویس او ګڼ نور خصوصي خبری آژانسونو یادونه نه ده شوې. ازادي رادیو نه ده توانیدلې چې په خپلواک ډول د وی پانو د فعالیت د بیا پیلېدو راپورونه تایید کړي. تاسیز مو شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په مزینی صفه 12:15 نیوی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. د ملکانو د خوندیتوب دلیل شکیل خو وغوښتل چې اور بند وکړي.
د ډیرو جدي خبرو ترڅنګ په هیواد کې جګړې زور اخیسته وسلوال طالبانو خپل جنگیالو ته ویلي دي چې تاسو جګړه وکئ په دې کې ثواب دی.
د غزنی د یوې کورنۍ حال پښتو چې شپږ غړي په جګړو کې وژل شوی دي.
دوه درې ورونه شهیدان شو، دوه مې ورونه شهیدان شو، هغه مې دوه ورې دي، سید دوه دغه دي، یو هغه پاته دغه مې لیوانای د اصحاب کار نه کوي.
د کندهار والی وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د داعش د جلب و جذب مسؤول نیولی دی.
کندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعدېږي چې د داعش لپاره خلک پیدا کړي.
په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د پاکستان په ګوادر کې پر یوه هوټل د برید او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د آزادی رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو دا لومړی خبری موضوع د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله له وسلوالو طالبانو غواړي چې د سولې د مذاکرو له ګرمېدو سره سم جګړه ودروي. په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له خبرو سره سم په افغانستان کې جګړې هم زیاتې شوې دي. دفاع وزارت وایي دوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد اقدامات کوي. وسلوالو طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د سولې خوشتنه نه ده منلې. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واوري.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د وسلوالو طالبانو غواړي چې د سولې د مذاکرو د شی بریا لپاره دی جګړه ودروي. د دې ډلې مشر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د سولې د مذاکرو له جدي کېدو سره په هیواد کې جګړې هم شدیدې سوې دي. عزیز احمد تسل وایي د جګړو او پوځي عملیاتو زیات بار د ملکیانو پر اوږو راځي.
کله چې د سولې مذاکرات پیل کی نو لومړی بحث دای چې اوربند تلاره هواره سی او بیا لا غوړسته د سولې مذاکرات باندې بحث کیږي له هغه اړخونو چې هغه په جګړه کې داخلي. خو متاسفانه په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د ډیرو جدي خبرو ترڅنګ په هیواد کې جګړې زور اخیسته وسلوال طالبانو خپل جنگیالو ته ویل دي چې تاسو جګړه وکئ په دې کې ثواب دی. او په داس حال کې د دې په کړه کې ملکی خلک وژل کیږي. همدارنګه حکومت هم خپل عملیات ته زور ورکړی دی چې په دې حکومت لوري هم په جګړه کې ملکی خلک وژل کیږي.
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ترڅنګ افغانانو هم په وارور هم له افغان حکومت او هم د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه کړې چې د روژې په احترام دی سوله وکړي یا دی هم د سولې د خبرو پر مهال جګړه ودروي. د کابل 2.0 ازادي رادیو ته وویل
جنگ دی افغانان سره در په در کړ. اسلام خدا وایي چې په روزه کې جنگ جګړه بیخي بالکل آرام ده. دې روزه میاشت سره د سولې او د خیر لازم سره چې په خپل من سره جوړ شي.
دا جنگ جګړه خو پر روزه کې نه دی خې. روزه خو مبارک میاشتو دا په کول کې و میاشت دا کې داري دوی دا کې الله په مسلمانانو ته مؤمنانو ته بخښنه کوي.
جنگ خو نه ده په کار ځکه چې مسلمانان ټول ورونه ورونه دي. الله تعالی فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي. نو ورور ولې ورور سره جنگ وکړي؟
مید روجی د امن میاش سرکشه شیطانان الله جل جلاله ټول تړلی دي. مید موږ آرام وسیګو د یو لس میاش مقدغه شه مسلمان وسیګو څنګه چې پروژه کوس.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استاد ترمنز د خبرو شپږم پړاو تیر پنځ شنبه پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل، په دغو مذاکرو کې ورو پرمختګ سوی دی، خو د سولې د مذاکرو تر څنګ د وسله والو طالبانو لخوا په افغانستان کې حملو او جګړو هم دوام درلود. وسله والو طالبانو چې له افغان حکومت سره د سولې له مستقیمو خبرو ډډه کړې، ویلي چې په روژه کې به خپلې حملې لا شدیدې کړي. یوه حمله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کاونټر پارت انټرنیشنل مؤسسې پر دفتر وسوه چې په نتیجه کې 9 کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه حمله وغندله. ګڼو فعالانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د وسلولو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم توبی لانزر تیره پنجشنبه په یوه بیان کې په کابل کې سوې حملې ته په اشاره ویلي، سږ کال د روژې مبارکه میاشت په خونړیو جګړو پیل شوه او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو پر اوږو دی. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د غویي اثور پر 15مه تر روژې مخکې له وسله والو طالبانو غوښتنه کړې وه چې د روژې په خاطر دې له جګړو لاس واخلي.
ډیر نور افغانان هم د اوربند غوښتنه کوي. په دې اړه یو مفصل راپور لرو چې له شروسته یې خپرو، خو اوس د یوې کورنۍ حال اخلو چې جګړې ورڅخه څو غړي د تل لپاره اخیستې دي. اندړ د غزنی هغه ولسوالي ده چې په تیرو لسو کلونو کې ډیر خلک په جګړو کې وژل شوي دي. د دې ولسوالۍ د پریمینزو د کلي د یوې مور شپږو زامنو او لمسیانو ته مشروب لاوښتې ده، خو اوس یې کونډې او یتیمان په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیران دي. حبیب الرحمن تاثیر هغه جونګړې ته تللی چې دی کورنۍ پکې اړولې دي.
دا غزنی په توحید آباد سیمه کې د څو لوکسو کورنو ترمنځ له موټر څخه ښکته شوم. د دغه لوکسو کورنو په منځ کې یوې وړې یو پلیز دروازې ته ودرېدم. د دروازې تر څنګ په تور خط لیکلي یا وطن یا کفن. په دروازه کې یو شپږ کلن نجلۍ چې یوه سترګه یې معذوره ده ولاړه ده. پوښتنه مې ورڅخه وکړه، دا د هغه سپین سارې کور دی چې د کور 15 تنه یې جګړو وژلې؟ نجلۍ د سر شورېدو تر څنګ وویل، هو زما پلار یې هم شهید کړی دی. دا هغه کور دی چې نیم درزن ځوانې جانې کونډې او یو درزن یتیمان پکې ژوند کوي. دروازه مې خلاصه کړه، واړو تنګ ترش سرای ته ننوتم. د خونې مخ ښي لاس ته دوه زاړه ویلچر هم پراته دي، خو یو لږ استعمالي هم ولاړ دی. چپ لاس ته د کالو پر تناو د ماشومانو زاړه خو وینځل سوي کالي زړیږي. څلور پنځه شایسته خو په خاورو لړلې ماشومان بک بک ګوري ولاړ دي. لا ژورې خونې د یو ځوان ډډ ژغ راوسو، راځئ خونې ته راسئ. له سرای څخه ژورې خونې ته کښته سوم. په وړه توره دودونو وهلې خونه کې د نیم تن ځوان ناست دی.
زما نوم محمد رمضان ده، د اندړو د ولسوالۍ یم. دوه درې وریرونه مې شهیدان سو، دوه مې ورونه شهیدان سو، در به دره سو اوس دغه پاته دي. هغه مې دوه وریرې دي، سیده دوه دغه دي. یو هغه پاته ده، هغه هم لیونی د اعصاب کار نه کوي. در به دره یا ته څنګه وکړو، پنځه شپږ کونډې پاته دي.
چې رمضان د خپل پټه په ولاړه او نیستمن اقتصاد خبرې کولې، خونې ته لوغاړانه غمونو وهلې او یوه خلو بوټۍ نسبتا اتیا کله نشه زراغله. دا د رمضان مور ده چې وخت په وخت ورته د دوو زامنو او دریو لمسیانو په وینو لړلې جنازې راوړل سوې وې او نیمای تن رمضان هم. ویې ویل، د زامنو کاروبار مې په عربو کې شو، خو اوس په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیرانه ده. د خلکو صدقو زکاتونو او خیراتونو ته یې سترګې نیولې دي.
زر به ولې نه راکوي، کونډې به ولې نه راکوي؟ دا اوس روزه ده، دغه شی ورباندې مهربانه شله. دا څنګلوری دغه دا ټول ژوند کښې چې موږ دغه ژوند راغلی ده، دلته موږ دغه چانه درېدل.
د دغه سپین سرې مشرن ژور چې خپل میړه او درې زامن یې طالبانو وژلي وایي، یو زوی ورته پاته دی، خو هغه یې هم بې حاله ده. د نیشت برابر مرسته ورسره سوې ده.
زبندم څرنګه دغه دغه ده، ته مهربانه زه مهربانه داسې کومک نه ده راسره سوی. یار والي صاحب چې ورغوښتې ول چې هغوی راسره کړې وه، دوه ګونۍ وړو او یوه ګونۍ وریجې ولې او دغه دال او دغه شیان ول بیا دا کومک له موږ سره نه ده سوی چا به موږ غرېدلی.
دا د غزني د اندړو ولسوالۍ د بریمزو کلي د یوې کورنۍ حال دی چې په پولیسو کې د کور د شپږو کسانو قرباني ورکړې، خو وایي دولت ورته ښه اړولې ده. دوی وایي په دغه شپږ کلنه دوره کې یو ځل والي وحیدالله کلیمزی کور ته ورغلی، یوه اندازه نغدي او د خوراکي توکو مرسته یې ورسره کړې ده. نور یې نو د نظام، وطن او خاورې لپاره ټولې قربانۍ اوبو وړې دي. رمضان وای له هغه ورسته په پولیسو کې د کور ټول غړي شامل سوچي مشر ورورې په غزنی کې طالبان وواژو او هیڅ ګناه نه وکړي. دا ولایت ویان محمد عارف نوری بیا وای محلي اداره په پام کې لري چې له ټولو دا ډول کورنیو سره یو اندازه مرستې وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې سولې ته تنده ورستر بلې زیاته شوې او لوی او واړه د سولې ارمان کوي، خو پښتنه ټول دا کوي چې کله به دا ستر ارمان پوره شي. آیا واقعا هغه لوري چې په مورچلونو کې یو بل په مرمیو ولي له دې کاره خوښ دي؟ د فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
نور ستړیو، نور دا جنگ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، قربان غواړو، په والله موږ نور ستړیو.
دا هغه کس ته چې ادا کوي طالب دی او له افغان ځواکونو سره جنګیږي. نو مې معلوم نه دی، خو ازادي رادیو ته د جګړې یو کیسه وکړه چې د وژل سوي سرتیری د مور اواز څه غیزور باندې وکړ.
زه خپل دا د طالبانو په کرښو کې جنګیږم، دا دلته وس کم څه زوایم، هغه داسې نه ده. دلته زموږ سره بل اجیو ځای مور حمله وکړه پرې پوسته باندې بالا یو عدالت عسکر دی، یا به شهید وبول یا به مړ وبول، خو دا مړسو بیا د غزمر پرکی والا د شان سره ټول کړي او بیا په یو ټلیفون باندې زنګ رالی. ما سي دا ټلیفون وکي کینو قرار د اسکر مور وویل ول زوی دغه خواته جنگ ده خوشسوي خو بنه. بیا موږ دلته د موږ زمر سر ګروپ پوجنې ملګری او موږ ډیر سره وژغی دو ډیر مور افسوس یاد کوي. باور وکم موږ ټول نور ستړیو، نور دا جنگ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، قربان غواړو، په والله موږ نور ستړیو. نور دلته د پردو له لاس موږ خپل افغانان سره مړه کیږي، موږ مړه یا هغه مړه یا موږ شهیدان یادی. په دې کې خونډان ستا دغه روزه د اختر ده، په دې کې به چنیان پاتېږي.
د افغانستان جګړې یوازې د سنگرونو ساتونکو نه دي ستړي کړي، بلکې ټول هغه عام ملت له ژوند ستړي کړي چې هر ورځ د غم پر ټغر ناستي او یا د بمونو او چاودنو لويرې ژوند تریخ سوی دی. یو شمیر عام افغانانو ازادي راډیو ته د سولې په اړه خپل نظرونه راستولې دي.
د زابل ولایت خبره کوم، ای طالب د خدای په خاطر باندې نو بس څوک وزن لري چا سره جهاد کوي په خپل فیصله وکړه، کوم ځای را روانې چاره لرلې نو خپل ورونه ما ودنه را خپل کور کلی وطن کې شین. السلام علیکم، سپمنت پیغام لرم. ګوندی وخت مې واخو افغانستان ته شو له اوربان نوربان خراسې دروژه خو مو شپه استراحت چیرې کوو چې کله یا تلویزیون چلند کې یا رادیو چلند کې بل مرګ بل وژنه بل دا خبر هم بل نه خبر نه دی راځي د ټول افغانان زموږ له دا چې په دا کې دوا یو کې افغانستان د سویل نه پاره.
السلام علیکم، زه جمهور ورشا ټول ملت سلامونه کوم. او دې ساسینو ته مې دا وزر دی دا خاصه چې نور د څلور کاله مده مملکت وګور چې وسولو نور پرې دې د ملت په اتفاق او اتحاد کې چې امریکایانو ته کارونه وکړي، چې روسانو ته، چې غربیانو ته، چې شرقیانو ته، چې پاکستان ته، چې هندستان ته، چې ایران ته، نور پرې دې د ملت په اتفاق او اتحاد کې دا تجارت نه تیر شي او دا خور زورې د ملت په سولې ته خبر کړي او ټول رسورونه ورونه سي یو نومو ته مده وزر ټول نومه دي ته په هر کوم څه مربوط وي دا دې کې پاتې حاضر او پرته دې پړوي ورته دې وروي انا تعالی دې ته ملک دې ته سولر او دې کام نه خو دار به در سولو.
د سولې د غوښتنې داسې مهال کې چې د رواني مې میاشتې په نهمه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید چې لا هم وروستی پړاو نه دی. دواړو لورو ویلي چې په دې خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي او پر ځینو مسایلو لا هم بحثونو ته اړتیا ده چې په راتلونکو پړاوونو کې به خبرې ورباندې وسي. د دې سره هم مهاله افغان حکومت د هغه پلاوی پر نوم لړ کار کوي چې د حکومت پاستازي توب له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي. غلام حسن خان غیرت کوچی بیا یو عام افغان دی چې له حکومت څخه غواړي چې د سولې لپاره د په وینا له فرمایشي کارونو لاس واخلي او رښتونی اوربند ته زمينه برابره کړي.
د کومې د روزو جوړې خبرې چې د موږ د غدوا کو چې اعلی تعالی د افغانستان کې سولې راولي اعلی تعالی جوړ راولي او له دې حکومت نن دایل لرو دا عامولس ضرور باید حکومت نہ
شاو خویو کال دمخه افغان حکومت د روژې له وښتمې څخه د اختر تر 15 منېټې پورې اوربند اعلان کړ او له طالبانو څخه هم د اوربند غوښتنه وکړه. طالبانو هم د تیر کوچنی اختر په درې ورځو کې اوربند ومنه. په دغه موده کې زرګونو طالبانو د کابل په ګډون له لوی شهرونو لیدنه وکړه او د خلکو او حتی د حکومتي چارواکو له خوا یې تود هرکلی وسو. دا اقدام په ملي او نړیواله سطحه وستایل سو او خلکو د اختر خوشي په آرامه فضا کې ولمنځلې. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه وروسته د لس نور ورځو لپاره هم اوربند تمدید کړ، خو طالبانو اوربند ونه ختاوه، بلکې خپل وسلوالو ته سپارښتنه وکړه چې د پخوا په څیر خپل بریدونو ته دوام ورکړي چې تر ننه هم دوام لري.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
تاسو زموږ شاخله آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د روان خبرونه په دوهم مئی کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاند څنګه او حقیقت سره. خو اوس په صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس د افغانستان د دفاع وزارت لخوا په ناامن سیمو کې د وړو پوستو پر ځای د لویو پوځي اډو د جوړولو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکي افغان ځواکونو ته تیر میلادي کال سمه نیمایي مرګ ژوبله پر وړو امنیتي پوستو د دولت ضد وسلوالو په بریدونو کې اوښتې ده. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان دفاع وزارت پر لویو لارو او هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي د وړو پوستو په لری کولو او پر ځای د لوی پوځي اډو پر جوړولو کار پیل کړی دی. د 203 تندر قلو اردو د تلرمې پلې لوا قومندان بریج جنرال عبدالرزاق صافی سټارز ان سټرایپس ورسپانی ته ویلي د په ساحه کې پر جوړو سویو وړو امنیتي پوستو چې کله کله پکې څلور یا هم 15 سرتیری موجود وي د بریدونو امکان زیات دی. جنرال صافی ورسپانی ته ویلي لتیر جمی رئیس یې د وړو پوستو د لری کولو او پر ځای د پوځي اډو چې تر څلويشت پوری سرتیری به پکې وي د جوړولو پر پلان کار پیل کړی دی. د ملي اردو دغه افسر ویلي چې پر لویو لارو د وړو پوستو پر ځای جوړیدونکي پوځي اډې به ځواکمنې او د سقوط امکانات به کم وي. سټارس ان سټرایپس ورسپانه د افغانستان د دفاع وزارت په حواله وایي چې په هغو سیمو کې سرتیری کموي چې ګواښونه پکې زیات دي او له دې سیمو د باندې به پوځي اډې جوړوي چې هم امنیت وساتي هم تهاجمي عملیات وکولای سي. د امریکا د دفاع وزارت په 2018 میلادي کال کې کانګرس ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویلي و چې پر لویو لارو او ناامنو ساحو کې د وړو پوستو موجودیت چې هغه وخت شمیر 2400 ته رسیدي افغان ملي اردو او پولیس په وړو برخو ویشلې دي. ځینو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په کابل کې د شنبې په ورځ د خبریالۍ او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو په اړه مطالب خبر کړي دي. ګارډین ورځپاڼې لیکي مینی منګل د کابل په کارتې نو سیمه کې ل خپل کور څخه د کار ځای ته پر لاره و چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړي. ګارډین د افغانستان د کورونیو چارو وزارت له د افغانستان د کورونیو چارو وزارت په حواله لیکلي چې برید کوونکي په تیښته بریالي سوي دي. د مینی منګل د کورونی غړو ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د خپل پخواني خاوند لخوا وژل سوی ده. ډیلی میل ورځپاڼه بیا د مینی منګل د وژل کېدو په اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې دا معلومه نه ده د خبریاله د تروریستي برید ښکار سوی او که د شخصي ستونزې او دشمنی په نتیجه کې وژل سوی ده. آیرش انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې د افغان خبریالې او د ولسي جرګې د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو موضوع یاده کړې ده او د کابل د پولیسو په حواله ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل سوي دي.
په کندهار کې چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په دې ولایت کې د داعش ډلې د جلب او جذب قومندان نیولی دی. د کندهار والی پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې ملا عبدالسلام په داعش ډله کې له یو ځای شویو کسانو سره د لیدنې لپاره کندهار ته ورغلی و، خو پاکستان ته د اوښتو پر مهال په کندهار کې ونیول شو. د داعش ډلې د قومندان له شاوخوا 19 نورو نیول شویو وسلوالو سره یو ځای په کندهار کې خبریالانو ته وښودل شو. کندهار د ازادي رادیو د خبريال صادق رشتيني راپور واوري.
د کندهار والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ خبريالانو ته د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو د شلکسي ډلې د شوډلو پر مهال وویل چې د ملا عبدالسلام په نوم په کونړ کې د داعش ډلې د شلکسي ګروپ مشر چې کندهار ته د ډلې ته د کسانو د جلب او جذب لپاره راغلي وو، تیرونی د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د عملیات پر مهال نیول شوی.
او دریمه ډله په دې خلکو کې هغه دي چې په نورو ولایتو کې دوه تروریستي اعمال سرته رسي، چې یو هم د هغې نه د عبدالسلام په نوم باندې چې دا د داعش یو قومندان ده او تقریبا 100 شاوخوا نفر د ده تر رهبرۍ لاندې په کونړ کې کار کوي، چې دا هم د دو په جمله کې ده او دی په قندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعدېږي چې د داعش دپاره خلک پیدا کړي.
د داعش ډلې نیول سوي قومندان ملا عبدالسلام رسنوی ته وویل چې د تیرو څلور کلن رئیس په کونړ کې د داعش ډلې سره همکار دی.
کونړ اوسیدونکو ما ولسوالۍ مانګه ازمن کله کلهګل ته ازمن په کلهګل کې څلور کال کې داعش راغلی نو او کله را ما تغي دا وترک دا کې سره ما خبرو منله.
د داعش ډلې د نیول سوي کمانډان سره یو ځای د کندهار په ملي امنیت ریاست کې شاوخوا 19 وسلوال طالبان چې د چارواکو په وینا د هدفي وژنو یو ګروپ هم پکې شامل دی خبري اعلان ته وشودل سول. د کندهار د ملي امنیت رئیس برکت الله څمکني په دې اړه رسنوي ته وویل چې د افغانستان ځینې ګاونډیان لا هم جنوبي سیمو ته د جګړې د دوام لپاره وسلوال رالیږي او هغوی ته امکانات ورکوي.
هغه هم سیان چې درست نیت افغانستان ته نه لري، د ډېر ناچیزه پیسو په مقابل کې ځوانان استخداموي او ځوانان نو ته یو څه مقدار پیسې ورکوي. ځوان بیا دا نه ګوري چې مقصد چا دریشي اغوستی دا قومندان ده، دا عسکر ده، دا عادي ده، دا پیاده نه وژ.
دا په تیرو درو کلونو کې دوهم ځل دی چې په کندهار کې د داعش ډلې سره په تړاو یو شمېر کسان نیول کېږي. چارواکي وایي د داعش فعالیت په جنوبي سیمو کې د عقیدوي اختلافونو له امله ناشونی دی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یو عصري هوټل حمله وکړه. د پاکستاني چارواکو په وینا په حمله کې درې حمله کوونکي وژل شوي دي. تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د بلوچستان د ازادي پاوڅ په نوم د بلوچستان یو بیلتون غشتون کې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګوادر کې پر یو عصري هوټل د حمله مسولیت ومانه. پر پیرل کانټیننټل هوټل حمله یو ډله وسلوالو چې شمیر یې درې یا څلور تنه شوبل سوی پرون وکړه. د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر پرونی حمله وروسته د پیښې ساحې ته ورسېدل په هوټل کې د تصفیه عملیات پیل کړل. د امنیتي ځواکونو یو ویان خبرلانو ته وویل چې امنیتي ځواکونو ساحه کلا بند کړه او د ده په خبره میلمانه په خوندي ډول له هوټل څخه وایستل سول. د بلوچستان د کورونیو چارو ایالتي وزیر ضیاءالله لانګو ویلي چې په حمله کې ځینې کسان ټپیان سوي دي. په ګوادر کې د پولیسو یو افسر محمد اسلم ویلي چې د حملې په وخت کې په هوټل کې چینایي او پاکستانی میلمانه حاضر وو. د بیوزلي ایالت بلوچستان بندري ښار ګوادر د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې سوي ده. دغه پروژه چې ارزښت یې شپیتو میلیارد ډالرو ته رسیږي، پکې یو بندر، هوایی ډګر، لوی لار او روغتون شامل دی. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجیان ولایت تړل دي. پر دغه ساحې تر دې مخکې هم د بیلتون غوښتونکو لخوا حملې سوي دي. دغه بیلتون پال فکر کوي چې ځایي اوسیدونکي د محلي سرچینو له پرمختګ څخه په زیاته پیمانه ګټه نه ترلاسه کوي.
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې مو راستولید. نثار احمد علي کوزی له هلمند لیکي: له وسلوالو طالبانو هیله کوم چې د دې مبارک میاشتې په خاطر او د دې ځورېدلي ولس په خاطر اور بند وکړي. برات خان اسحاق د هلمند له ولایت لیکي: وایي ټول افغانان باید په روژه کې له یتیمانو سره عاجلې مرستې وکړي. ژمن له ګیلانه لیکي: ښه به وي چې نور د طالبانو په ځای له پاکستان سره خبرې وشي. اتل له زابل لیکي: د ملکي تلفاتو زیات مسؤول طالبان دي، ځکه چې طالبان د ملکی خلکونه د سپر په توګه کار اخلي او قیام الدین مبارز هم